سلامونه د سهار ته بجیدی ز سفیو لاستانی زایمو د ازادي روي د پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو.
کته هم د طالبانو حکومت د اروپای اتحادیه د پروژو د تطبیق په څنګوالي نیوکه کړي، خو دغه اتحادیه وایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویې ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفیږي. ښاغلی نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1,340 زیاتو کسانو په 112 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړې. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناسته د بدن د اوبو کمی ده، د ډینګي تبه، شری او کووید 19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. د روغتیا نړیوال سازمان هم دراز وایي د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د جنسیتي برابرۍ لپاره د استرالیا سفیر سټیفنی کوپس کمبل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو له چارواکو سره په کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو او ماشومانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استازو او اغلی کوپس خبرې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په وړاندې د بشري حقونو او بشري ستونزو پر حل متمرکزې وي. په یوه جلا غونډه کې چې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت له لوري جوړه شوې وه، کمبل له افغان محصلانو سره د جنسیتي برابرۍ، تعلیم او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د زیاتولو په اړه خبرې کړي او د افغانانو د راتلونکي نسل د ځواکمنولو پر اهمیت ټینګار کړی. تر دې مخکې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز وروستۍ پریکړه وغندله او ویې ویل چې دا د افغان ښځو لپاره پاتې تعلیمي او کاري فرصتونه له منځه وړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د دریو شلاوره سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې پر ورځ چې د دسمبر 14 کېږي او همدارس د شنبې پر ورځ چې د دسمبر 14 ده دوه نورې شلاوره سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همدارس د دسمبر په 18، 19 او 21 په دریو یورزنیو یا 50 اووره سیالیو کې مخ کېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقې د زیمبابوې په کوربتو په هراري کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځ پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوختي او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچي د هيئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیه ولایت اداره په غاړه لرله چې د هيئت تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. او په داسې حال کې چې د بشار اسد د حکومت ماته د ایران او روسیې ناکامي ښودل کیږي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بشار اسد په دې پړ وباله چې له مخالفانو سره خبرې ونه کړي او د یوې سیاسي حل لارې د موندلو هڅې ونه کړه. عباس عراقچی د بشار اسد د حکومت له پرځېدو یوه ورځ وروسته په یوه تلویزیوني خپرونه کې د بشار اسد د سقوط او د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه د ایران سیاست تشریح کړه او ویل ایران، ترکیه او روسیه د استانې په بیر کې د سوریه د حالات او نارضایتۍ د مدیریت لپاره توافق کړی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بشار اسد د حکومت له لوري د انعطاف نه ښودل او چټک اقدام نه کول د سقوط اصلي دلیل وباله. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه چې 13 ماده لري د 1947 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی لخوا تصویب شو. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا 10 کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل شوی او ورته ویل شوی چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 6 کاله پوره شول. دغه دیش مادهی نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو لمخي سره برابر غني د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیشي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک له لسیزو راهیسي د بشري حقونو لپاره خو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 20 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بي برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شینکی کډو خیل وای افغان میرمنو هغه ټول بریاوی او مشروع حقونه چې په دوه لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې درې کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیراً کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم کا قانون المرانه اللي كان قانون چې طالبان نشر ک هتا د افغان مرمن مخ او غاکی هم اورات وګانه دا یو حق بهانه ده چې افغان مرمن هتا حق دی د زدکرنلری د کارنلری د سفرنلری او هتا نشي کولای چې په عامه ځینه کې خپل غک پورته کې نه ټول حق بشری او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مرمن څخه ټول واخست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو لکبل افغان شزي په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او حقوقي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر شزو او جنو د طالبانو د پرلپسې بندیزونو په دوام کې تیرونه افغان جنې د نرسنګ او قابلیتو په شمول لبیلا بیلو تیبیز دکو هم محروم شوه. د شزو د حقونو یو بل فعال عادل بهرام نظامی د طالبانو له لوري د جنو پر مخ د تیبی انستیتیوټونو د بندیدو یادونه کوي او وایي دا یوازینی برخه و چې د شزو پر مخ خلاص و.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ دای شوی هغه د قابلګۍ ستونه او چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک د سخت او حالت ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د شزو پر کار او زده کړو پر باندې سربیره د حقوقي خلاف نوري تبعیزي پالیسي هم تحمل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د شزو کار منه دی او تفریح ځایونو پارکونو او سنگارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری زای تل سفر هم منه شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د شزو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ناتو سرمنشي ایران او روسیا د بشار اسد د جنایتونو شریکان وبلل. مارک روته هم داراس په سوریه کې د سولایز واک د لیګ د غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران یوې پلوي ډلې حماس د بشار اسد د رژیم پر نسکوریدو خوخي خودلې خو بلې حزب الله بیا خپګان خولې ده. تفصیل په دغه ریپورت کې
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرزول شوی ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باور شریکان وو. مارک روته د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دوړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولای دا ثابت کړ چې بے باور شریکان دي. د شمالي اټلانټیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پای ته رسیدل د خوشی شیبه و بلله خو ویل چې دی پیشي د سوریه د خلکو او سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامسته کړی دی. مارک روته همداراس په سوریه کې د سولې لاري د واکلیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سخت دریزی ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریې خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پرزیدا د ازادي او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتوب بللی او د سوریې خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیه لخوا یو تر هغه راډل کڼل کیشي هله سرګند کړي چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. لبرخوا د فلسطین د اسلامي جهاد د مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونی وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامي جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یو رښتینی ملاتړ پاتې شي. خود لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یو جدي او خطرناک ننګونه وبلله. د دې ایران پلاوه ډلې یو جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکوري دو په لبنی خبرګون کې د سوریه پیشي جدي خطرناکي او د نویو تحولاتو زمينه برابرون کې وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استاذي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاو چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیق ارزونی او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناو او څرګندونو لپاره ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا له خوا یو ترهګر ډل بلل کیږي د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی وو، خو په تیرو څوارلسو میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختېدو له کبله د حزب الله ډیر ځواکونه له سوریې څخه لبنان ته ستانه شول چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ مینواله ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزون کې جاناتن چوت قرارداد دی یو بل کال لپاره مغزولې دی. له چوت سره افغان ټیم په ګڼو سیریزونو کې بریاوې خپلې کړې، په تیر بیا په شلووریز او نړیوالو جامونو کې ګڼ تکړه ټیمونه مات کړل. جزئیات له بختيار سایل په دغه ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لمشر روزونکي جاناتن ټراټ سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو ور بیا هوکړې وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلی ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډیر اغیزناک پاتې شوی، نو ځکه ور سره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیر دوه کلونو کې افغان ملي لوبډلې به ساره لاسته راوړل درلودي چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې عمل وو.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جناتن ټراټ سره د راتلونکو کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونه وړ ده چې جناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیر دوه کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل وو او دغه بریاو برخه وو چې په هغه کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړه خيزه لوبلړې شاملې وي.
خغلې سادات زیاتوي چې جناتن ټراټ با د زیمبابوي پر وړاندې د ورځنې سیالیو په لوبلړې کې یو اربیا له ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ به دوه ایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز تر سره کیږي، دغه سیریز په یو ورځنې لوبو کې با جناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شلوریز او ټیسټ سیریز دی پاره کې به د مشر روزونکي دنده د حمید حسن ترغاړي وي او د مرستيال روزونکي دنده به د نوروز منګل ترغاړي وي.
باید ور شي چې په دې ورستیو کې د خاغلی ټراوت او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر دینو مسایلو د اختلاف لامل دواړو لورو لوري د هوکړلیک ختمه دو خبرونه خبر شوی، خو زینو سرشینو ویل دي چې دواړو لوري لزینو مسایلو په تیرې دو سره هوکړته ورسېدل.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم ما تاسو نه مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته خراب کومنت راکې، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.